Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1498 د جدي لومړۍ او د میلادي 2019 د دسمبر 22مه. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې به چې زه عصمت ساروان د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د داعش له نیول شویو غړیو څخه د تحقیقاتو او نورو موضوعاتو تفصیل واورئ. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به د ولسمشرۍ د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د سولې ولسي حرکت نن په هرات کې خلک د سولې هلو ځلو ته وربولي، او د ترکیې پارلمان د لیبیا د ملي یووالي له حکومت سره یو اړخیز امنیتي تړون تصویب کړ. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر مولانا محمد عبدالله تیرش په ناوخته پر خپل ټویټر په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي، اوس چې د افغانستان پر وخت د شپې 12:15 دي ونتوانېدل نتیجې اعلان کړي. احتمال شته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د میزان د شپږمې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه اعلان کړي. کمیسیون ویلي چې په ټولو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او تفتیش پروسه بشپړه کړې ده. د سولې ولسی حرکت غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسی غونډه جوړوي. دغه حرکت غړیو پرون شنبه هم په هرات ولایت کې له ولسونو سره د سولې پر ګټو خبري وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته وویل
د سولې ولسی حرکت تغړي د هرات په شار کې لمدني ټولونو سوداګری خونی او نور مشران سرګډه غونډه لري. د غونډې پر مهال به هم د جګړې لشکول خونه څخه د اوربند او سولې جدي غوښتنه وسی. همدارس بل ولسونو څخه وغوښتل سي چې نور سکوت پات نه سي، نور باید د جګړې په وړاندې راپورت سي.
د سولې ولسی حرکت ټولو څلور دیش ولایتونو ته خپل سفر 12 ورځې مخکې له هلمند پیل کړ. د حرکت غړي به اوس تر هرات وروسته بادغیس، غور او نور ولایتونو ته لاړ شي. د سولې ولسی حرکت سباني یو نیم کال پخوا وروسته له هغې پیل شو چې په هلمند کې وی خونړۍ چاودنې ګڼو کسانو ته مرشوب له واړوله. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږ کال نږدې 10,000 تنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د خپلې اړتیا زیات سیتروس نورو هیوادونو ته صادروي. د زیاته کړه
د ننګرهار نه تقریبا 10,000 تنه سیتروس تولید شوي دي. زمونږ هیله همدا ده چې دا نور هم وسعت پیدا کړي تر څو د افغانستان د داخل د سیتروس د مصرف کفایت وکړي.
شاغلای میاخیل هم درازوی افغانستان اوس هم له نورو هیوادونو سیتروس واردوي، خو دوی هڅه کوي چې افغانستان له دې درکه پر ځان بسیا کړي. د ننګرهار د کرنې او مالداری ریاست وایي یوازې د ننګرهار په نوي فارم کې د سیتروسو شپږ پیته ډولونه شته چې سږ کال حاصلات ډیر ښه وو. په غزنی ولایت کې د شل روزنی کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د والی وایند وایي دغه کمپاین له کابل څخه د سترګو د ورغلي څلور کسیزې ډلې په مرسته عملی شو. محمد عارف نوري تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
د سترګو د شاوخوا 2490 تنه ناروغانو درملنه په بشپړه وړیا توګه باندې ترسره شوه، چې په دغه 2490 کسانو کې د 1400 تنو د سترګو د کترک یا پردي عملیاتونه ترسره شول. ټولو ناروغانو ته وړیا درملنه وشل شوې دي.
دغه کمپاین د سترګو د ډاکټرانو د ټولنې لخوا عملي شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت افغان ډاکټران یې مالي ملاتړ کوي. د غزنی د والی د ویان په وینا په غزنی کې د ناروغانو د درملنې مالی لګښت په بریتانیا کې د میشتو افغان ډاکټرانو لخوا ورکړل شوی دی. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د ترکیه پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګری ملتونه یې ملاتړ کوي یو اړخیز امنیتي او پوځي تړون تصویب کړ. ترکیه په ترابلس کې ډیره د لیبیا د ملي یووالي حکومت په رسمیت پیژني، خو د دغه هیواد په ختیځ کې د جنرال خلیفه هفتر ځواکونو خپل موازي حکومت اعلان کړی دی. د ترکیه د انادولو خبري آژانس د راپور له مخې دغه پوځي تړون ترکیه ته زمینه برابروي چې د اړتیا په صورت کې په لیبیا کې د پوځي روزنې پرسونل او تجهیزات ځای پر ځای کړي. په دغه تړون کې د استخباراتي معلوماتو شریکول هم شامل دي او انقرې ته چانس ورکوي چې په لیبیا کې ګډ پوځي تطبیقات وکړي او که غوښتنه ورڅخه وشي لیبیا ته وسلې او پوځي وسایط ولیږي. آژانس وایي ترکیه له دې جلا د داسې امنیتي ځواک د تشکیل ژمنه کړې چې په لیبیا کې به د پولیسو او پوځ مسؤلیتونه ورلغاړي وي. انقرې او په ترابلس کې د ملي یووالي حکومت په خپلو کې په نومبر میاشت کې پوځي تړون لاسلیک کړی و. دوی د سمندري سرحدونو په اړه هم یو تړون لاسلیک کړی چې په نړیواله سطحه انتقادونه پارولی دي. د لیبیا د ملي یووالي حکومت دواړه تړونونه تیره پنجشنبه تصویب کړل. او جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوی تصویب شوی قانون وغانده چې لمخې د نورت استریم دوه په نوم د غازو د نلیکې پر مرستندویو شرکتونو بندیزونه لګول کیږي. په پام کې ده د روسیې د دې نلیکې په مرسته د روسیې غاز اروپا ته انتقال شي. د غتره تیره جمعه د ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا توشیح شو او د قانون حیثیت خپل کړ. دغه قانون له هغو بیړیو چې د روسیې د دین لکې لپاره کار کوي غواړي چې ژر تر ژره خپل کار ساوکه کړي، کنه د شتمنیو د کنګل کېدو په ګډون به له بندیزونو سره مخامخ شي. د جرمني د مالیه وزیر او د صدر اعظم مرستیال اولاف شولتز پرون وویل برلین دغه بندیزونه د جرمنی او اروپا په حاکمیت کې جدي مداخله غني. اروپایي کمیسون پرون وویل دوی دا سیډي چې د اروپایي ټولنې هغه شرکتونه چې د دې لانجمنې نلیکی پر رغونه کې دخیل دي د امریکا د دې نوي قانون په ذریعه څومره اغیزمن کېدای شي. دغه کمیسون ویلي چې پر هغو شرکتونو د بندیزونو مخالف دي چې مشروع تجارتونه کوي. زمو شخله ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو پر روانه خبري مجله کې به واوري. افغان چارواکي وایي د داعش له نیول شویو او تسلیم شویو غړو تحقیقات روان دي. په هلمند کې سش کال جوارو ښه حاصل ورکړي.
اوس ورستر بولی خلک په پنی ډول کرنه تر سره کی اصلاته خوشبختانه ورستر بولی شکیږي په خو خلکو ورایټی نه پیژندل.
د امریکا د استازو جرګه د ولسمشر ترامپ استیزاته رای ورکړه. د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې مو د افغانستان د جګړې په اړه د حقایقو د پټولو ادعاو ته کتنه کړې. همدارس د ژوند رنگونه خبرو. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورید شي او همي مطالب لوستل شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموشته وی پانه پاته ده. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وای افغان امنیت او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په دغه هیواد کې حضور ته اړتیا لري. په دې اړه هم ورسته یو راپور لرو. خو لومړی د داعش د نیول شویو تسلیم شویو غړو په اړه د افغانستان چارواکی وای د داعش دلیل نیول شویو جنگیالیو د نړیوالو او ملی قوانینو پر رڼا کې تحقیقات کیږي. د دوی په وینا په تیروش پژو میاشتو کې د داعش دلی تر 200 زیات وسلوال د افغانستان په ختیځ کې یا نیول شوی یا په خپل تسلیم شوی دي. چارواکی وای په نیول شویو کې زیاتره پاکستانیات بادي د غراز د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیه وګړي هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه لنیول سویو غړو لمړنۍ پښتنې ګرویژنې پیل سوي دي. مقامات ویلي چې په تیرو شپږ میاشتو کې د افغانستان په ختیځ کې د داعش ډلې تر 200 زیات وسلوال د خپلو کورنیو له غړو سره یو ځای یا نیول سوي یا خپله دوی ته تسلیم سوي دي. د د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم نشولو په شرط پرون ازادي راډیو ته وویل په دغو وسلولو کې ډیری یې د پاکستان وګړي دي. د سرچینې په خبره په تسلیم سوی کې د منځنۍ آسیا، اردن او ترکیې وګړي هم شامل دي. د ملي امنیت د عمومي ریاست دغه سرچینه ویل دغه نیول سو کسانو د نړیوالو او د افغانستان د خپلو قوانینو پر وړاندې کې تحقیقات روان دي او بیا یې برخلیک مشخص کیږي. د داعش ډلې زیات وسلول په ننګرهار کې نیول سوي دي. د دغه ولایت والی شاه محمود میاخیل تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د نورو هیوادونو نیول سوي وګړي کابل ته لیږل سوي او په اړه به یې هلته پریکړه کیږي. شغل میاخیل وایي په ننګرهار کې اکثره د اورګزو، باجوړ، خیبر او پېښور وګړي پاتې دي چې زیاته سلنه یې د اورګزو دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل تر دې مخکې ازادي رادیو ته ویلي وو د بیلابیلو هیوادونو تسلیم سوي افراد او اشخاص لومړی د معلوماتو له مخې تخلیه کیږي چې له چا سره اړیکې لري، څنګه دلته راغلي وو او څه کول. بیا به عدلي او قضایي ارګانونه پریکړه کوي چې څوک په کومه سطحه دی او که لازم وو محاکمه به هم سي. اسوشیټډ پریس خبری اجنس د افغانستان په ختیځ کې د داعش د تسلیم سویو بهرنیو وګړو شمیر 211 تنه شي. دا جنس په حواله د دایښ د غړو په تسلیم سوي کې لږ تر لږه 15 بیا شزي او یو سلو 95 ماشومان شامل دي. د دایښ دلی یو غړي چې وای د فرا وسیدونکو دی ازادي رادیو ته وویل په ورستوي کې په ننګرهار کې دولت ته تسلیم سوي دی. عالمانو دعوت راکوه چې اسلامي خلافت دی، خلافت اعلان سوی او بیعت واجب دی او بیعت وکړي. اوس پوښتنه مطرح کیږي چې آیا د داعش او د هغوی د کورنیو د دغو شاوخوا 200 غړو په تسلیمېدو سره به د افغانستان په ختیځ کې د دې افراطي ډلې فعالیت ختم سي؟ د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي نیکولاس کی د روانې میاشتې په لومړیو کې په لندن کې ازادي رادیو ته ویلي وو
I think we can see from Iraq and
زما په باور عراق او سوریه ته پکاتو دا ډیر امکان لري چې له دوی څخه سمه تصفیه شي. خو د دې ډلې فعالیت لا هم دوام لري او لا بیلابیلو تاکتیکونو په استفاده د کوچنیو سلولونو په بڼه په کوچنیو شارګیو کې فعالیت لري. نو پر دې اساس فکر کوم چې تر وخت مخکې به وي کوو وایو چې دغه ډله په افغانستان کې کاملا نابوده شوی ده. بل خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د دسمبر پر دریمه ویلی وو د امریکا ائتلاف او افغان امنیتي ځواکونو ترڅنګ د طالبانو د اغیزناکو عملیاتو له کبله د داعش خراسان څنګ زیاتې سیمې او جنگیالي وبایلل. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دغو څرګندونو عکس العمل وشود او ویل چې داعش تل د طالبانو د عملیاتو له کبله نه بلکې تر ډیره د افغان امنیتي ځواکونو، بهرنیو قواوو او ولسی پاتسنوالو له برکته ځپل شوی ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته ویلي دا وسلول طالبان دي چې په افغانستان کې نورو تروریستي ډلو ته هم د فعالیت زمینه برابره کړې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ولسی جرګې د دفاعي چارو کمیسون وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه اوس هم د بهرنیو ځواکونو ملاتړ او په هیواد کې حضور ته اړتیا لري. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی د شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل حتی د بهرنیو ځواکونو په شتون کې کمښت هم کېدای شي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر روحي منفي اغیز وکړي. په دې موضوع د خاطر پردیس راپور واوري.
افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وټولو پاړه د امریکایي چارواکو له څرګندونو سره مهال د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسون وای په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته اوس هم اړتیا شته. د دې جرګې د دفاعي کمیسون مرستیال غلام ولی افغان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له مرستې او ملاتړ پرته د افغانستان د امنیت د ټینګښت په برخه کې لستون سره مخ کېدای شي.
د امریکا بدن په افغانستان کې ضروري او لازمي دی او زموږ غوښتنه هم دا ده چې تر څو چې موږ په تاکتیکي لحاظ، تجهیزاتو په لحاظ، د نورو مسایلو په لحاظ زموږ نظامي ځواکونه یا افغان امنیتي دفاعي ځواکونه ټول تجهیز او تخنیکی مسایلو کې سم بلدیت پیدا نه کړي تر هغه د امریکا ځواکو بدن په افغانستان کې په نظامي لحاظ ضروري او لازمي دی باید ووسی.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر په خپل تازه څرګندونه کې ویلي دي تر کومه چې ډاډ ترلاسه نشي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د ترهګرو په امن پټنځایونو نه بدلیږي، امریکایي پوځیان به په دې هیواد کې پاتې کیږي. خو له دې وړاندې ښاغلی اسپر ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د حضور له کمیدو سره ستونزه نه لري. هغه همدارز ویلي وو چې حاضر دی د سولې له هوکړې لیک وړاندې او یا هم د هغه د نه لاسلیک کېدو په صورت کې په افغانستان کې خپل عسکر کم کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي چې افغان حکومت سره به هغه مهال مخامخ خبرې پیل شي چې امریکا د خپل ټولو عسکرو د وتلو په اړه هوکړه لاسلیک کړي. پوځي کارپو میرزا محمد یارمن وایي تر کومه چې امریکا د افغانستان د وضعیت په اړه ډاډ ترلاسه نه کړي خپل عسکر نه باسي.
تو امریکایي ورسپانو د افغانستان د جګړې په اړه د جان سوبکو د هغو څرګندونو په باب لیکنه خبري کړي چې په ورستیو ورځو کې په امریکا کې ډېر خبرګونونه پارول دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي د پینټاګون مشرانو د افغانستان د جګړې په اړه ادعاوې چې د افغانستان پانی بلل کیږي رد کړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او لوی درسیس مارک میلی په ورستیو کې په یو غټه خبري غونډه کې هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس یې ویل شوی و چې د امریکا ملکی او پوځي چارواکو کو خلکو ته د افغانستان د جګړې په اړه ناسم معلومات ورکړي دي. واشنگتن پوسټ د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد جنگ بلل او لیکلي دي چې په افغانستان کې د امریکا له ملاتړ برخمن حکومت د اقتصاد په بیا رغونې او د طالبانو د بلوا د مخنیوي په برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. ملټری ټایمز ورسپانې هم د امریکا د متحده ایالاتونو د لوی درسیز مارک میلی څرګندونې راخیستي چې وایي فکر نه کوي په افغانستان کې د دوی د ځواکونو قرباني بې ځایه وي. جنرال میلی د څرګندونې د هغو راپورونو په ځواب کې کړي چې په وروستیو کې د امریکا د حکومت او پوست پر چارواکو د افغانستان د جګړې په خاطر انتقادونه وکړل. دغه راپورونو چې لومړی واشنگتن پوست په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د سر مفتش جان سوبکو په قول خپور کړ، امریکایي چارواکي په دې تور کړي چې د افغانستان په جګړه کې د نه پرمختګ په اړه معلومات د امریکا له ولست څخه پټ کړي دي. سوبکو ورسپانی ته ویلي چې د امریکا خلکو ته د افغانستان د وضعیت او په جګړه کې د پرمختګ په اړه پرلپسې دروغ ویل شوی دي. خو لوی درستی جنرال میلی ویلي د افغانستان د جګړې په اړه په تیرو 13 کلونو کې د یو ډول هماهنګ دروغو ادعا ناسمه ده. د میلی په باور په داسې حال کې چې سلګونه ډیپلوماټان، پوځي چارواکي او ګڼ شمېر استخباراتي مامورین وي څوک نشي تیرېستل کېدی. په همدې موضوع سټار اند سټرایپس ورسپانی خپلې مقالې ته دا سرلیک کړیده. جنرال میلی د افغانستان جګړې ته عاطفي ځواب ووایي. د دې لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې په راپور کې د سیستماتیکو یا همژغو دروغو د دسیسې په اړه څه نه دی ویل شوی، بلکې په هغې کې راغلي چې جګپړو چارواکو له دې سره سره چې پوهېدل حقیقت نه لري خوشبینانه څرګندونې کړي دي، او بل دا چې سره له دې چې د جګړې د نه ګټلو په اړه نه انکارېدونکي شواهد ول رښتیا یې پټ کړي وو. زموږ اخلا اساسي رادیو اوري و بجه او اتلس دقیقې شوې. په هلمند کې د جوارو حاصلات سش کال 15 سلنه ډیر سوي دي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلان وایي ک ورشتونه او به پریمانوي د جوارو حاصلات به نور هم زیات شي، خو کاروانګر ګل کوي چې د جوارو بیا ټیټه ده. له هلمند د الیاس دای راپور.
ډیر زوره ور جواري کې منګر بار پردا وخت باید ارزان شي.
اسد الله سش کال د جوارو پریمانه کروندې لري. دی وایي جوار اسانه او ژر وده کوي او بډیری خو کې میوي سره کم غواړي، اما دا چارزانه دي خلک یې د کرلو سره علاقه نه شي. اسد الله د کرنې د ریاست د بولان تحقیقاتي فارم ته راغلی دی چې نوي او موثر تخمونه یوسي. دا ازادي راډیو ته ول ک د جوارو بازار ګرم سی او یا د پروسس د پاره په کوردننه فابریکې آباد سي، دغه زراعتي بوټي ته د ډیرو کروندګرو پام ور واوړي.
ډیر زوره ور جواري کې منګر بار پردا وخت باید ارزان شي.
ها بزګر څه غواړي؟
بزګر خدا غواړي چې وس یو دلته یو پاپریکې وای شي وای دلته د جوړا سل خو ش جواري کې د یا سبا می شي جوړیږي.
نو بار بیا ډیر خلک کرن
نو بار ډیر خلک کرن.
هلمند د کوکنارو نشي توک پنوم خورا مشهور دی. اوس هم کروندګر تر بل هر بوټي کوکنار ته ډیره ترجیح ورکوي، اما په غشم کې چې د حکومت د ولکې څخه بهر دي. د کرهنی د ریاست د بولان د زراعتي فارم د بوټو او دانو د تحقیقاتو یو مسؤل عبدالمنان امیری وایي د هلمند د جوارو څو ډوله دانې موندلې دي چې تر عادي دانو ښه وده او حاصل ورکوي. ښاغلی امیری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه نوي تخمونه د غړو او موادو د کیفیت له امله تر نورو غو غوره دي.
کروندګر خو هر کال جواري کوي چې اوس ورځ تر بلې خلک یعنی یو پپنی ډول کرنه ترسره کوي، اصلات یې خوشبختانه ورځ تر بلې ښه کېږي. پخوا خلکو ورایټي نه پیژندل، پخوا خلکو د ورایټي اهمیت نه پیژندی، اوس یې اهمیت پیژني. بله موضوع داسې وایي پخوا خلکو پاشکي کرنه کوله، ان تر دې عاده چې یوه موضوع چې دا پر دې باندې تحقیق هم سوی دی، خلکو به مخکې کلو کې غنمو ته چې به غنم تور کود ورکړل نو بیا به جوارو ته تور کود نه ورکول. اوس خلک په دې پوسوی دي چې هغه تور کود چې و هغه د غنمو د پاره و، اوس د جوارو تم تور کود کې هغه د پخوا څخه حاصلات اوس دوه چنده سوی دي یا ډیر سوی دي.
د هلمند د کرهنی د ریاست د معلوماتو مخې روان مریز کال په هلمند کې د کرل سوو جوارو په حاصلاتو کې نسبت تیر کال ته د شلو نه تر پنځو سلنه پورې زیاتوالی راغلی دی. په هلمند کې کلونه کېږي حکومت د کوکنارو د ښه بدیل دپاره پر بیلابیلو تخمونو ونو او دانو پانګونه کوي چې کروندګر راضي کړي څو د کوکنارو د کښت خلاص واخلي، خو تر دې دمه معلومه نتیجه نه ده ورکړي. د زراعت یو بل متخصص انجینر عبدالرازق وایي د جوارو د کرکلي سره ډیر بزګر بلد دي، که په هلمند کې ورته د پروسس فابریکا جوړ شي جوار د کوکنارو ښه بدل کېدای شي.
د جوارو حاصلات دلته په هلمند کې ډېر ښه نتیجه ورکړې ده، خو کله دلته داسې چې دغه حاصل وخت سي دلته د بزګرانو څخه په ډېر ټیټ قیمت خرڅېږي، ځکه دلته پروسس نشته. مثلا د جوارو څخه په ښه باکیفیته غوړي وځي، حتی خصوصا دا غوړي دغه کسان دپاره دي چې هغه د شکرې مریضي ولري مثال، یا ښه باکیفیته د غځینې جوړې کنجاره ځینې جوړېږي، مګر دلته پروسس یې نشته. حتی د بزګران په ډېر عادي قیمت اته که اوسو چې اوس په 500 افغانۍ یمنی یا په 600 افغانۍ یمنی، اته د خپل مصارف پلان نشي به جوړوي.
د زراعت رئیس هم د جوارو سره د سوداګرو کم علاقه او په دې برخه کې نه پانګونه لوی ستونزه ګڼي. زلمی الکو ازادي رادیو ته وویل د دوی د تحقیقاتو ټیم د جوارو څو ډوله تخمونه موندلې دي چې تر عادي وغو ښه حاصل او وده کوي.
یوازنۍ لارم دغه د جوارو د حاصلاتو همدا و چې ښه بارندګي پر دې باندې د جوارو پر حاصلاتو باندې تاثیرات وکړه، او نسبت نورو کلونو ته امراض وفات هم د جوارو په کرکیلې کې کم و. په تیرو کلونو کې به په جوارو کې بعضې امراض پیدا کېدل، ول شش کال وخت پر وخت هغو ته اوبه ورکول کېدل، یا نوې ورایټي بزګرانو تور پیژندل سوي چې بینان بایسته دي سو چې موږ د جوارو د نگاه څخه بالکل خودکفا حالت کې یو، او روزمره د دې ولایت څخه جوار او نورو ولایتونو ته صادریږي، خاصتا جلال آباد ته چې هلته د پروسس فابریکا موجودیت لري. د جوارو څخه غوړي وو زی د ایواني خوراکي د پر جن دي پروسس کیږي، استفاده جن دي کیږي.
ویرایټي د ودی او حاصل مخي د وزراتي بوټي څو دولت تخم توای چې هر یوې د بل سره په توپیر وده او حاصل ورکوي. دا یوازې جوار نه دي چې ښه حاصل کوي او د کوکنارو بدل کېدای شي. د هلمند د کرهنی د ریاست مسؤلین وایي تازه انجا، الویرا، زعفران، کیلا او نور نوي دانی او بوټي ازمویلي دي چې هم وده او هم ښه حاصل ورکوي. محمد الیاستای، د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو استازو جرګې تیره چهارشنبه د ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاع ته موافقه رای ورکړه. پر ولسمشر ترامپ تور پوری شوی چې له خپل قدرت څخه ناوړه استفاده کړې او د کانګرس د کارونو په وړاندې خنډ جوړ کړی دی. دا چې په امریکا کې د یو ولسمشر د استیضاع پروسه څه ډول ده، دا به له صالح محمد صالح څخه واورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ استیضاع کړ، خو د یو ولسمشر د استیضاع لپاره زیات نور کارونه باید وسی. داسې نه ښکاري چې ولسمشر ترامپ دی عملا استیضاع سي. کله چې په 1980 کال کې د امریکا اساسي قانون ولیکل سو، پریکړه وسوه چې د یو منتخب ولسمشر د لیرې کېدو لپاره باید یو واضح میکانیزم په پام کې ونیول سي. دغه تصمیم د استیضاع د پروسې د تدوین سبب سو چې د امریکا جمهوري ریاست له خیانت، رشوت اخیستو، په لوړه کچه له نورو جرمونو او تخلفاتو خوندي کوي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د استیضاع پروسه څه ډول ده؟ پر ولسمشر د تور لګولو په اړه باید اول د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګه پریکړه وکړي. کله چې ولسمشر رسمن تورن سو، د هغه د تورونو موارد او د استیضاح موضوع د استازو رایه اخیستنې ته وړاندې کیږي. که د استازو جرګه پر ولسمشر لګول سوي تورونه او استیضاح په قاطع اکثریت تایید کړي، موضوع مشرانو جرګې ته استول کیږي. مشرانو جرګه ممکن محاکمې ته ورته جلسه راوبولي. که ولسمشر مقصر وګڼل سي، نو له دندې به لري کړی سي. آیا د امریکا کوم ولسمشر استیضاح سوی دی؟ تر ډونالډ ټرمپ مخکې د امریکا دوه نور ولسمشران هم استیضاح سوي دي، خو دواړه توانېدلي چې خپله کاري دوره بشپړه کړي. اندریو جانسن د امریکا ولسم ولسمشر و چې په 1988 کال کې د جنگ د وزیر د لري کولو او بدلولو د هڅې په خاطر استیضاح سوی وو. بیل کلینټن بیا د امریکا 23 ولسمشر و چې په 1998 کال کې د دروغ ویلو او د عدالت د مخنیوي په تور استیضاح سو. خو د امریکا 23 ولسمشر ریچارډ نیکسن مخکې تر دې چې د استیضاح پروسه یې پیل سي، له خپلې دندې استعفا کړې وه. ډونالډ ټرمپ اوس په کوم موقف کې دی؟ د ډونالډ ټرمپ د استیضاح پروسه په استازو جرګه کې چې د ده د سیال ډیموکرات ګوند غړي پکې اکثریت دي بشپړه سوې ده. د امریکا مشرانو جرګه کې چې د ولسمشر ټرمپ د خپل ګوند جمهوریت غوښتونکو سناتوران پکې اکثریت دي، د استیضاح پروسه د میلادي کال د وروستیو ورځو د رخصتۍ په خاطر ځنډول سوې ده. آیا ډونالډ ټرمپ به له واک څخه لرې کړی سي؟ د هغه پوښتنه ده چې تر اوسه ورته ځواب نه دی موندل سوی، خو داسې نه ښکاري چې ډونالډ ټرمپ دې له قدرت څخه لرې کړی سي. د هغه د لرې کېدو لپاره باید د مشرانو جرګې 2/3 برخه غړي موافقه رایه ورکړي. دا مهال په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي 350 او ډیموکراتان 540 څوکۍ لري. دوی نورې څوکۍ د خپلواکو سناتورانو دي. اوس که تصور وسي چې ټول ډیموکراتان د ولسمشر ټرمپ د لرې کېدو په پلوي رایه ورکړي، لږ تر لږه 40 جمهوریت غوښتونکي هم باید خپل جهت بدل کړي، یعنی ولسمشر مقصر وګڼي او د هغه لرې کېدو ته مثبته رایه ورکړي. که ولسمشر ټرمپ مقصر ثابت سو څه کیږي؟ که څه هم دا ډیره لرې ده چې ولسمشر ټرمپ په لوی اکثریت په مشرانو جرګه کې مقصر وپیژندل سي، خو که احیانا داسې وسول، مرستیال ولسمشر مایک پینس به د هغه ځای نیسي او د هغه د دورې پاتې موده به بشپړوي.
دا هم د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی ونتوانېدل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې پرون شنبه اعلان کړي، خو تمه لري چې نن به اعلان کړي. د سولې ولسي جرګې غړي نن په هرات ولایت کې د سولې او اوربند په ملاتړ ولسي غونډه کوي. د ننګرهار والی وایي په دغه ولایت کې سږ کال نږدې 10,000 ټنه سیتروس یا نارنج باب تولید شوي دي. په غزنی ولایت کې د شل ورځني کمپاین په لړ کې د سترګو تر 2400 زیاتو ناروغانو وړیا درملنه وشوه. د ترکیې پارلمان پرون د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت سره چې ملګري ملتونه یې ملاتړ کوي یو هراړخیز امنیتي او پوځي تړون لاس دکړل. او جرمنی د امریکا په متحده ایالاتونو کې هغه نوې تصویب شوی قانون وغانده چې لمخې د نورد ستریم 2 په نوم د غاسو د نلیکې پر مرستندوی شرکتونو بندیزونه لګول کیږي.
د ژوند رنگونه
زمانه میاګول
درته وایي چې څو کلنې ته؟
یاره دوه کم شپې ته.
په کور کې اولادونه څو تنه دي؟ مسیان ستا کنه؟
او څلور می زمون دي، خدای پزله. او درې می لوران دي.
د تاسو په کور کې دغه د انجونو د تعلیم موضوع څنګه ده؟ آیا په لورګانو د درس سبق وای؟
یاره ان شاء الله.
مکتب ته نه دي؟
نه مکتب ته نه دي. په خپل خواخه نه دي، داسې نه چې ما ورته ویلی چې مزه دوه خو عادت دي. او دا یو په کور کې دغه وړه ده، ټول وخت پاکستان کې تیر کړی و چې پاکستان راولو، دلته داسې ژوند زندگی شوله چې هغه ډیره سره پیچلې شوه.
که تاسو بیرته د تاسو د کاروبار برخې ته، څه کسب د خپل زده کړی دی له ځوانۍ بیا تر اوسه؟
ایران ته تللی یم، پاکستان کې هم غریبي تیره کړې، خو دلته اوس خدای فضل ده تجارت کوو، دغه دکان ده.
درس دې نه ده ویلی؟
نه درس مې نه ده، غریبي خواري وه، په دې وجه باندې موږ د تعلیم نه پاتې شوي.
څومره مشکلات تاسو ولیدل دا چې درس سبق نه دی ویلای؟
یاره ډېر مشکلات
مثلا څه رقم؟
یاره یقین مو چې هغه مشکلات زه اوس په دې ذهن کې راولم. دغه ژوند زندگی چې دا کوم خلک یې دا په بچی کې لګیا دي، پوله پټی هم نه وي او پلارم سپینګیری او اته سره علم ور په غاړه وي، نو هغه به د کور پروګرام جوړ کړي که به بچی یې تعلیم جوړ کړي.
بله، که چیرې تاسو زده کړې کړی وای که نه اوس به مو څه رقم یو ژوند درلوده؟
نو ډېر ښه ژوند به و، د یو ځای کې به م ښه په چوکۍ باندې ناست و، ښه په سهولت کې و، ښه پاک بچی به هم را سره خوشحاله و، مونږ به هم خوشحاله و، او بچی به هم زموږ سره په تعلیم کې و.
وسم ستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1800 شمیرې له لارې مې راسته ولیدل. اسدالله وفا له هلمند لیکي، نور موږ له جنګ ستړي یو، د دولت او طالبانو څخه غواړو چې یو توافق ته ورسیږي چې دا وطن آباد شي. نور انګار خروټه لشکین څخه لیکي، د ټاکنو کمیسیون باید نن پایلې اعلان کړي ځکه نور د افغانانو د صبر کاسه په نسکورېدو ده. انصار الله حکیمی د لغمان له الینګار ولسوالۍ لیکي، له ټولو افغانانو غواړو چې ټول راکړه ورکړه په افغانۍ وکړي ځکه چې افغانۍ زموږ ملي هویت دی. بل اوریدونکی عبدالواحد مرقیق له لوګره لیکي، له ټولو انتخاباتي ډلو څخه غواړو چې پایلې ومني او مشکلات پیدا نه کړي. میر احمد ملتپال له هلمند لیکي، د انتخاباتو کمیسیون باید په خپل وخت پایلې اعلان کړي. له دې سره د خبري مجلې پای ته ورسېدو او دا